تا 4 به وقت کابل.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې دي. زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو دی یو ساعت خبرونه ته چې په ازادي په سپو کې 19 پروګرام ته ځانګړې شوې ده ستاسو هرکلی کوم. د نن ورځې د ازادۍ په سپو کې خپرونه کې د افغانستان او روسیې ترمنځ د سل کلنو ډیپلوماتیکو اړیکو او د افغانستان د سولې په پروسه کې د ماسکو د رول او د هغې د اهمیت په اړه خبرې او بحثونه اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات څو مهمو خبرونو ته. د کابل پولیس وایي د کابل د نن ورځې په ځان وژونکو 14 کې شپږ کسان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. په کونړ ولایت کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن د واکسی د ګزن مثبته پیښه ثبت شوې ده. او امریکا او په منځني ختیځ کې مهمو متحدانو سعودي عربستان او اماراتو پر ایران فشار زیات کړی دی. د خبرونو تفصیل. د کابل امنی قومندانۍ وایي د کابل د نن ورځې په ځانوژون کې 14 کې شپږ کسان وژل شوي دي او شپږ نور ژوبل دي. دا ځانوژون کې برید د مارشال محمد قسیم فهیم د پوځي اکاډمۍ مخته شوی دی. د کابل امنی قومندانۍ ویان فردوس فرامر ازادي راډیو ته وویل چې ځانوژون کې بریدګر پلی و او د پولیسو لخوا تر پیژندل کېدو وروسته یې ځان ته په عمومي سړک 14 ورکړه. تر اوسه پورې کومې ډلې د کابل د نن ورځې د انتحاري برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. په کونړ ولایت کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند یو مثبته پیښه ثبت شوې ده. د عامې روغتیا د وزارت د پولیو د منځه وړلو د پروګرام د ارتباطاتو مسؤل میرجان راسخ نن ازادي راډیو ته وویل د پولیو دا پیښه د کونړ ولایت په وټپور ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. تر دې مخکې د افغانستان په جنوب کې و پیښې ثبت شوې دي. د عامې روغتیا وزارت وایي د کونړ وټپور ولسوالۍ د امنیتي ګواښونو له امله د پولیسو ضد واکسین له کمپاین څخه پاتې دی. افغان امنیتي ځواکونو پرون په زابل ولایت کې د طالبانو پر یو زندان چاپه وهلې ده او 28 زندانیان یې خوشي کړي دي. د فوزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې طالبانو د کسان د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې بند ساتلي وو. د بیان له مخې په 28 خوشو کسانو کې 14 ملکي وګړي دي. دفاع وزارت وایي د چاپې پر مهال 2 وسلوال هم وشل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. امریکا او په منځني ختیځ کې مهمو متحدانو سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو پر ایران فشارونه زیات کړي دي. درې واړو هیوادونو د هر ډول بریدونو پر وړاندې خبرداري ورکړې او په خپلو کې د تهران د سیمه ییزو فعالیتونو پر ضد د همکارۍ د پیاوړ کولو تدابیر زیات کړي دي. د چهارشنبې پر ورځ په دې اړه څرګندونې او اقدامات په داسې حال کې کیږي چې د ایران او متحده ایالاتو ترمنځ زیاتېدونکې درنګلتیا د ممکنه پوځي کړکیچ د رامنځته کېدو اندېښنې پورته کړي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ایران ته خبرداری ورکړی چې په فارس خلیج کې د امریکا یا د متحدانو پر ګټو هر ډول بریدونه به د واشنگتن سخت عکس العمل راپورته کړي. دا خبرداری په سیمه کې د تاوتریخوالي د یو لړ پیښو او دلته د امریکا د پوځي حضور له پیاوړتیا وروسته ورکول کیږي. د هنګری په مرکز بوداپست کې پرون په دانیوب سیند کې د یوې کښتۍ د چپه کېدو په پیښه کې د جنوبي کوریا و سیلانیان مړه او شل نور لا درک شوي دي. له دې پیښې څخه چې د سخت ورخت پر مهال شوې ده و نور سیلانیان ژغورل شوي دي. تر اوسه پورې دا یقیني نه ده چې څه شمېر کې کسان په کښتۍ کې سپاره وو. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د دې هیواد بګړو د ژغورنې واسکټونه نو اغوستي. د امریکا او روسیې لوړپوړي ډیپلوماټان پر داسې تدابیرو غور کوي چې له مخې سوریه وکولی شي بیرته نړیوالې ټولنې ته شامله شي. د سوریې د چارو لپاره د امریکا ځانګړي استازی جیم جیفری د چهارشنبې پر ورځ د تړلو دروازو تر شا د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې واشنگټن او مسکو پر یو ګام پر ګام چلند غور کوي څو د سوریې اتکلنه جګړه پای ته ورسوي. خو نوموړي زیاته کړه چې د حل لاره به سختې پرېکړې وغواړي. د امریکا استازی دا څرګندونې د سوریې د جګړې د سوریز حواری د مندولو لپاره د امریکا او روسیې ترمنځ د ښکېلتیا د نوې بڼې ښکارندوی وبلله. او د ترکمنستان ولسمشر قربان ګلی بردی محمدوف د روسیې میاشتې د قدر شپې په مناسبت په یو فرمان سره 1300 د زندانیان بخلی دي. تر دې مخکې د ترکمنستان پخوانی مشر سفر مراد نازوف هر کال د زندانیانو د خوشی کولو فرمانونه ورکول. اوسنی ولسمشر قربان ګلی بردی محمدوف چې هر کال په دودیزو مذهبي ورځو کې ورته ګامونه اخلي، د سږني کال په نوروز کې د 2000 زندانیانو د خلاصون فرمان ورکړ.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
احمد شبریم نظریف نظر سره په دې خبرونه کې ستاسو قربانه. السلام علیکم. د ماسکو د غونډو پاړه دلته په دې خبرونه کې بحث لرو. په ماسکو کې د روسیا او افغانستان د سل کلونو ډیپلوماټیکو اړیکو پاړه د سیشن بی پورس غونډه وشوه. په دې غونډه کې د طالبانو د قطر د دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دوی 14 کسیز پلاوی برخه واخیسته. د افغانستان د حکومت استازیتوب په ماسکو کې افغان سفیر لطیف بهاند وکړ. دې غونډې ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په خپلو خبرو کې پر دې ټینګار وکړ چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي.
Россия убеждена, что конфликт в Афганистане не имеет военного решения. Единственный возможный путь регулирования – достижение мира, политика
дипломатическая. Дайвай Русия дей нәтиже тарасейдалы да, че да Афганистан ланжа паузи халлар нелери. Я вазаней лар, че сабат варсара раши ау сула вуши, аха сияси ау дипломатика лар да. Муж ладага хивада да тулу бахраную дзуакуну да ватулу хемаят каву. Муж пара афган далу жах каву, че ар цум ражар че кежи да сули хабари де вакри. Даси хабари, че дейр сиясатвала ау мулки астази пакиви. По варта вах ки муж да таи даву, че муж мутхайда ау басибата афган давлат ташманю, даси че бела били кауми дали паки по сула ки да ю бал цан тазану на вувини. تر دې غونډې وروسته پرون داسې راپورونه خپاره شول چې د طالبانو او افغان سیاستوالو غونډه د یو لړ اختلافاتو له امله ونه شوه. خو نن د طالبانو د قطر د دفتر ویاند سهیل شاهین رسنیو ته وویل د وای موږ د ټولو بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار وکړ. موږ ټینګار وکړ چې باید په افغانستان کې اسلامي حکومت وي او ټول افغانان باید په راتلونکي حکومت کې برخه ولري. سوهیل شاهین زیاته کړه چې موږ نه د ائتلافي حکومت خبره کوو او نه د انتخابي حکومت، خو ده وویل چې د سولې دا خبرې به ادامه پیدا کړي.
بعض موضوعات کو کې چناو کو سر سر بحث کریں، د بعضش با نهایی شدن و بعضش که نهایی نشد موافقه شد که دا جلسه آینده سر بحث میکنیم و نهایی
د بلې غونډې وخت نه دی ټاکل شوی، خو د چهارشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابولوف د روسیې تاس آژانس ته وویل چې د روسیې، چین او د امریکا د متحده ایالاتونو استازي به د افغانستان په اړه په بل ډول خبرو کې برخه واخلي او په دې خبرو کې به د افغانستان ګاونډي هیوادونو ته هم بلنه ورکړي. د دې خبرو نیټه هم نه ده معلومه شوې. تر دې مخکې د اپریل په 25مه په ماسکو کې د روسیې، امریکا او چین استازو غونډه کړې وه چې په هغې کې د غونډې برخوالو پر طالبانو غږ وکړ چې په هغو خبرو کې ګډون وکړي چې د افغان حکومت استازي هم وي. خو طالبانو دا اونۍ د ماسکو په غونډه کې پر دې ټینګار وکړ چې حتی په ماسکو کې د افغانستان سفیر او د سولې د عالي شورا مشر کریم خلیلی دی ګډون نه کوي، که څه هم ښاغلی خلیلی دې غونډې ته د سولې د عالي شورا په استازیتوب نه دی ورغلی. نظر صاحب،
بله تشکر آقای شیبر. خب وقت ما در این مرحله بسیار ضیق است، از اون خاطر بسیاری مهمان ها را معرفی نمی کنم. فعلا دو مهمان ما محترم هلینا ملکیار که معرف و تحلیلگر مسائل سیاسی با ما هستند در 15 دقیقه و همچنان محترم دکتر نبی مستاق مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور هم گفتند که در 15 دقیقه وقت دارن، زیاد وقت ندارن. خب این 15 دقیقه را استفاده نهایی میکنیم با اجازهت. خب اول از محترم ملکیار میپرسیم از نقطه نظر مسائل تاریخی یک کوتاه به ما یک تحلیل بکنن که کدام مشکل بین روابط افغانستان و روسیه و اینا چی میبینند، کدام موضوع توجه شد و باز روی مسئله مذاکرات روز از آقای مستاق پرسان میکنیم. اول محترم ملکیار بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام به همه دوستان. روابط بین افغانستان و روسیه قدامت تاریخی داره که میتونیم که برگردیم به سالهای 1940 در زمان میرزا احمد خان و باز از امون به بعد قدم به قدم اون فکر نمیکنم به نامه شما قدر وقت داشته باشه. با صورت خلاص میخوایم عرض کنم که در قرن 19، در اواسط قرن 19 سیاست توسعه طلبی هند برطانوی از یک طرف و سیاست توسعه طلبی یا امپریالیزم روسیه تزاری مخصوصا روسیه میانه از طرف دیگه افغانستان در وسط قرار داده بود، تا این که در کنگرس برلین یا کنفرانس برلین سال 1878 توافقاتی که بین بریتانیا و روسیه صورت میگیره روی مسائل مختلف که مربوط به سایر موضوعات در اروپا میشد، در این بین روسیه با بریتانیا توافق کرد که در افغانستان سیاست عدم مداخله را پیش میگیره و به خاطر که منافع بریتانیا در هند مورد تهدید قرار نگیره. بعد از او در سال 1880 قسمی که میفهمین جنگ دوم افغان و انگلیس واقع شد که بعد از او انگلیس ها سیاست خود تبدیل کردن از یک فورورد پالیسی یا سیاست پیشرفت با ای که افغانستان باعث یک منطقه حائل.
بله. همین جا محترم ملکیار، برای اینکه وقت کم است، ما می‌خواستیم چیز دیگر از منحیث معرخ از شما بفهمم، ایست که روابط افغانستان و روسیه را که از نظر بگذرانیم، آیا سر روسیه میشه اعتماد کرد یا نکرد؟ برای اینکه تاریخ گواست روسیه در هر جایی که اشغال کرده از اونجا پس نبرآمده، یعنی انگلیس‌ها پس رفتن، جرمن‌ها پس رفتن، آمریکایی‌ها جار اشغال نکردن، مگم روسیه تا حالا از هیچ جا یک سانتی متر هم عقب نشینی نکردن، یعنی زمینایی که گرفتن غیر از افغانستان و مسئله شلایده است که شوروی و یکپا، منطق خود روسیه به عنوان روسیه هر جایی که اشغال کرد از اونجا نبرامد. مثلا آسیای میانه را میگن که پس رفت، منطق هنوزم تحت سایه از او قرار داره. از این نقطه نظر اگر به ما بگوین که به روسیه اعتماد کنیم یعنی؟
نظر محترم اینجا ما به دو موضوع میخوایم اشاره کنم. یکی ای که روابط بین دولت ها بر بنیاد منافع استوار است و در بهترین حالتش وقتی که دولت ها منافع مشترک داشته باشند روابط خوب می داشته باشند. روابط روسیه و افغانستان موضوع دوم است که میخوایم اشاره کنم. در طول سالها از قرن 19 تا به امروز بیشتر یک نتیجه روابط روسیه با سایر قدرت‌های جهانی بوده تا این که کدام نقشه مشخص بر افغانستان داشته بوده باشه. با این که من شما کاملا موافق هستم که در آسیای میانه از وقت روسیه تزاری گرفته تا بعد از انقلاب روسیه و زمان لنین به خصوص که گرفتن مناطق آسیای میانه و آوردنش زیر سلطه روسیه یا در زمان شوروی او نقشه مشخصشان بود، اما در مورد افغانستان همیشه به نظر ما سیاستشان مربوط به تقابل روسیه یا شوروی با قدرت‌های دیگه جهانی بوده در قرن 19 و شروع قرن 20 در برابر انگلستان یا بریتانیا و از نیمه دوم قرن 20 به بعد از جنگ دوم جهانی در تقابل با امریکا و جنگ سردی که بین دو کشور بود. به همین دلیل ما فکر میکنم که آل هم دوباره دخالت روسیه در اوضاع افغانستان به نام از این که میخواین که در صلح افغانستان نقش داشته باشن و باعث یک کتلست یا تسهیل کننده نقش بازی کنن، این هم برمیگرده به رقابت جدیدی که در این سالهای اخیر بین روسیه تحت قیادت پوتین و امریکا با وجود آمده. به این دلیل ما فکر میکنم که اعتماد کردن سر روابط روسیه با افغانستان یا نیت روسیه برای افغانستان فکر میکنم کار درست و مسلکی نیست، بلکه باید ببینیم که به چی اهداف اینا دوباره دخالت شروع کردن.
بله.
و چی انتظار دارن.
تشکر. بله. محترم حلینا ملکیار از اشتراکتان بسیار زیاد تشکر.
بله، اوس باور شو دکتر نبی مستاق ده. مستاق سه محترم، کسام یو چنات حلینا ملکیار هم دی خبری ته اشاره وکړه، خو ستاسو په باور روسان څنګه پر مجاهدینو او طالبانو باور کوي، او مجاهدین او طالبان څنګه پر روسانو اعتماد کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. میلمن ملکیار خبری نیواوری بلی. گورا روسانو احمدشا بابا دی وقت را پا دی خواچ کنیم سوا کالا کشیوی دی هیچ کلی دی افغانستان سره د مخ اخلاص او د توخه غواړی توپ او د دوستۍ په لار نکړي. د پېټر کډیرو کاترین د ګریټ د خلکو وو مونږ یې راولو چې تودو وو د هند ته ځلار پیدا کی یو وسره په مشکل کې وو. کله چې شیر علي خان د انګریزانو نه چې په راغله حیات کابل ته وختل چې لاړ شي برلین ته کنفرانس ته شکایت وکړي، روسانو ورته اجازه ورنه کړه او هغه په بلخ کې زاره طرقه شو او هلته مړ شو. او وختي چې روسانو شوروي حکومت د امان الله خان حکومت په رسمیت وپېژندلو، پخپله اینن وویل چې تاسو نه هغه ځمکې چې تزاري حکومت درنه نیولي دي موږ یې بېرته درکوو. کومه ده؟ کله یې بېرته موږ ته راکړي؟ په نږدې د دوی سره ده ذوالفقار که دی دوی سره ترنه نیورسی پوری فقط دوی چی نونسوا شل کی بخارا تراور رسیدن، دی بخارا نه بخبل امیر او دیر زیاد نور افغانستان تا ماجر شوال. کل چی قزاقستان و قرقزستان تا دی دوی شوروی حکومت لارو دی وزای نه دوی بامیرات تا از خلق ماجر شوال. نو پروسانو بانده چی لست خالای دل تا جنگونه وکرل دین کوم تعدید نه چې افغانستان له خوا دوی تلوی راغله، یو نیم میلیون افغانان یې برد کړل. او په هغه وخت کې بانک جهانی د افغانستان د خسارې په 250 میلیارده ډالره تخمین کړي دي او تر اوسه روسانو حال به ورته ونه نیولو. کمونستان چې دوی ته ډېر نږدې وو غاز یې ترنه اخیستلو په لسکو کې په ډېرو ټیټ قیمت بلاخره هغه میترونه یې واخیستل د آمود او پویم مونږ کمونستان نه شول چې څومره غاز روسیې ته لاړو او پهمدې ترتیب سره. نن د تاسف خبره ده چې مونږ افغانان په خپله دواړې خواوو نه طالب او حکومت یا د کابل سیاسیون انتظی مخفل اختیار دوستان پلاس می ورکو یا موضوع امریکایان و سرکینون مخفل اختیار امریکایان پلاس ورکو، ولی من مخفل می کنیم مخفل منطقه در خفل مشکلات نخلی و دا بوقت و قواه خفل انترست لدی خفل گتی لدی و قوید خفل گتی دی پارا کار کردی او من دیم ابزار به صفت سره دا به اخته یو اطل پندل اسکال اشکال اسکال یو بل سره واشنو او نتیجه که شده رسیدلی. ایمو خود فکر دروسانو باند اعتماد کول دی پا افغانانو سره دستی دیلی که چه پا پاکستان دانیم اعتماد کنم.
بله. مشرق سه محترم که ستاسو ده خبره تو کومنی چه پا روسانو بند به اعتماد نکو، لیکن وست چه ارتگورو ده افغانستان ده سولی خبری طول روسی سر پا یو دول ترل شویده. پا مقدمه که ما هم اشاره ارتباک ده زمیر کابولو خویلی ده چه پلند راتون که با روسیه لامریکا و ده چین لاستازو سر غونده وکده او ده غونده تا با ده افغانستان گاوندی هم مرو بولی. او کله چې د افغانستان یو شمېر سیاستوال هم پر روسانو اعتماد کوي او طالبان هم د څوم ځل د چې ماسکو ته سفر کوي، نو آیا د کچرته روسیا د اعتبار وړ نه وي، نو آیا دغه خبرې به نتیجه ورکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه فکر کوم چې روسان بل درې ملکونه چې چین د هغوی یوه برخه ده، که په دې منځ کې روسان کولی شي چې مثبت ولې نه تبدیلوي. اما زما د تاریخي برخې درته ووایم چې روسانو په تاریخ کې غیر له دې نه چې د داود خان د دوو لس کلنو پنځه کلنو خزانو په باره کې دوی مو سره کومک وکړو، واقعا چې افغانستان کې سرطینه او په کابل کې میکرورایان او دغسې نور شیان جوړ شول، د هغه نه وروسته مخکې یا وروسته روسانو زموږ دغسې کومک نه دی ترلاسه کړی، او یوازې د روسانو سره مونږ ته په دې نظر لیدلي دي چې مونږ د دوی لاره کیو او نیمه دې پرېښودلې په تاریخ په 2000 کالو کې مو دوی ته موقع نه ده ورکړې چې د افغانستان د لارې نه بهر هند ته تودو وګوته چې دولس میاشتې په کال کې به ورنه استفاده وشي د بیړیو لپاره، د دې مخه مو نیولې ده. نو پېښې چې د امریکا او د چین سره د ټولو ګټې تېرمل شته او موږ غواړو چې د نورو ګټو په نظر کې ونیسو، که په داسې په دې لاره لاړ شي او موږ خپله افغانان ځانونه د دوی لپاره داسې ابزار ونهو او ورته ووایو چې موږ ستاسو ګټې په نظر کې نیسو، لیکن تاسو باید زموږ ګټې هم په نظر کې ونیسئ، تاسو یوازې خپل ځان لپاره کار ونه کړئ. موږ افغانان غواړو چې سوله ولرو، موږ غواړو چې امنیت ولرو، موږ غواړو چې ملک مو په خوب مخ ولاړ شي، موږ دلته اوبه لرو هغه کولی شي همسایګانو سره شریکي کړو، موږ دلته معدنونه لرو هغه کولی شي چې
تشکر مستاق صاحب. بله مستاق صاحب، یک لحظه شما صبر کنین که باز گفتین شو وقت شما زیق است، زیاد آزارتان نمیتیم برای اینکه مهمان محترم دیگر ما منتظر ماند، محترم دکتر زلمه زابلی معاون کمیسیون سم شکایت مشران جرگه. زابلی صاحب خوش آمدین صاحب استودیو.
السلام علیکم جنابی نظر صاحب، من به نوبه خود به جناب شما به جناب شیبر سی و تمامی شنونده محترمی که هر جا زندگی میکنه صدای ما را میشنوه احترامات تقدیم میکنم.
بله
من نه زابلیس.
زابلیس قبل از اینکه مستاق صاحب از گیر ما بگروزه صاحب، شما در مورد این مذاکرات روابط تاریخی بسیار خلاصه، اما خصوصا اگر سوال داشته باشین از مستاق صاحب به زبان بیارین خوش میشیم، که باز مستاق صاحب به خیال میکنه وقت ندارن مجلس میرن میگروزن از پیش ما صاحب. زابلیس
نظر سه محترم دې شکر ملګیار خور او مستاق صاحب اشاره ورته وکړه، زه په لاندې ډول باندې د روسانو هغه روابط زموږ سره اچ په تاریخي ډول سل کال یو نیم سل کال 200 کال مخته دی هغه په پریږدو، د دوی ډیره هغه واضح هغه ټینګه رسمي اړیکې چې د افغانستان د دولت سره درلودلې هغه د داوود خان د صدارت وختو چې د 1953 څخه تر 1935 لس کال داوود خان صدر اعظم په دغه وخت کې د دوی هغه سیاسي مشر خروچو په 1955 کې کابل تراغي دی، یو سلسله کومکونه د افغانستان سره صرف په اقتصادي برخه کې ډیر وکړل، چې دغه جمله څخه د بګرام او د کابل او د کندهار ډیر برخه د هوایي میدانونو د نغلو د درونټي او د مایپر د برښنا بندونه ډیر کومک د روسانو په خانابات او ګلبهار او پلیخمري کې د نساجي فابریکې وي، همدغه چې د غوري او جبلسرای د سیمنټو فابریکې وي، په د سپینځه شرکت باید تاسیسات و، همدغه چې د کابل تر جلالآباد د کابل تر سالنګ د پخلارو د سالنګ د تونل او باز د سیلوګانی وي، همدغه سي باز کوچنی کوچنی کومکونه نور خدای واز په اقتصادي بخش کې و، دا سي بیا د دې دوم پړاو د کومکونه ورته ډیر سول په هغه کې ډیر نظامی و، هغه وخت چې د مشاورین مشتره واستول زموږ افسران ډیر په مخفي شکل اتا باز د بورسونه بیور کول، هغه د داوود خان د 1925 څخه تر 1925 کال په تړاو کې ډیر ولاړ الته د خپل هغه سوسیالیستي مفکوره مرته تزریق لري، چې روسه بیا د دې اشغال د لاس کال د پاره چې هغه باندې هیڅ موږ خبرې نه کوو، د اوس خبره په دې کې ده چې روسان موږ څخه چی غواړي یا د روسانو هدف په دې فعلي شرط کې نظر سي محترم شې دي. روسان درې هدف دلیل لري، یو هدف دغه لري چې د افغانستان سیاسي یا جيوپوليټیک وضعیت په کتلو سره دی یو داسې اداره غواړي چې هغه د دوی سره داسې موږ د سیمه نه سره هغه کاملا یو به طرف په حالت ولري تر څو دی هغه خپل تجارت د آسیا میانه او د جنوبي آسیا په مابین کې وساتي، دوی آزاد او بوته ځان ورسي چې هغه د این بهر دی یا د پاکستان د طریقه څخه دی، همداسې تجارتي اقتصادي اهداف لري، د تروریزم د مخدره موادو د قاچاق او هغه د اسلامي افراطیت د مفکورې د نفوس څخه جلوګیری ده چې باید افغانستان د خاص خدي ته ورانتقال نسي. د دوی هغه ټوله کوشش هم په همدغه خاطر دی چې دوی د طالبانو سره ځان نږدې کړی دی. دوی په ظاهره دا وایي چې موږ د طالبانو سره په دې خبرې کوو، په دې ورسره مناسبات ساتو چې زموږ اتباع په افغانستان کې دي، هغو ته ضرر ونه رسیږي، او طالبان موږ دې ته مجبور کړو چې د افغانستان د دولت سره په خبرو ته کښینی. ولې په واقعیت کې هغسې نه ده. روسانو په ټول تاریخ کې بعضې وخت موږ سره اقتصادي کومکونه کړي، نور یې پر موږ باندې تجاوز هم کړی دی. دوی هغه هیڅ وخت هغه خپل 14,000-15,000 نفر چې په افغانستان کې وژل شوي دي د خلکو دپاره ممکن د یېره ونوسي.
ډاکټر صاحب زابلي، شما که ما 2 ساعت هستین، از او خاطر که شما بیغم هستین، بیغم گرفتین میمانای ما که عجله دارن. آقای موسازی، محترم آقای جانان موسازی، سفیر اسبق افغانستان در چین و پاکستان میلزه با ماست. موسازی سیب میشنه این ماره؟ بله موسازی سیب تو گوش
میشنم. سر سلام احترامات خدمت شما و شنوندگان محترم شما تقدیم است.
بله تشکر، خوش آمدید موسازی سیب. ما را از یاد نبردین، بسیار وقت است که تلفن‌های ما را جواب نمیدین. خو خیر باشه، یک لحظه به ما اگر اجازه بدین که برای اینکه دکتر صاحب نوی مستاق مثل شما وری ور خطاست بخالم که قطع شد تلفنشان. خب خیر، اونا رفتن. موسازی سیب محترم، ما مسئله را از نقطه نظر تاریخی یک مرور کردیم، مسائل بعض تشویش هم گفتیم، حالا در مسئله روز میاییم. در این مسئله روز که سر روسیه گفتیم، تا چیت میشه که اعتماد کرد؟ یا روسیه منافع خود در نظر میگیره یا چطور؟ اگر از نقطه نظر دیپلماسی، اگر کل چیز تحت کنترل دولت افغانستان باشه، خو ایگپا نقص نداره، منطقه از کنترل ما خارج باشه، یعنی از کنترل دولت افغانستان خارج باشه، هر کس به نفع خود این موضوع رو سوء استفاده کنه، در اون صورت مشکل ایجاد خواهد شد. نظر شما رو بگیریم، اون حیث یک دیپلمات تا چیت این موضوع رو امیدوار هستین از مسکو سیب؟
بسیار تشکر. اول خوب ادامه فرمودی شما در مسائل روابط بین مملکت‌ها و دولت‌ها، خوب موضوع اعتماد و رفاقت بسیار مطرح نمی باشد، موضوع منافی است و در این قسمت روسیه فدراتیف جمهوری فدراتیف روسیه منافی بسیار واضح دارد. روسیه برای شما به دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد برای یک کشوری که امپراتوری شاه بزرگ بوده در گذشته، برای یک کشوری که تا 2 دهه پیش تمام آسیای میانه زیر سلطه‌شون بود، منافع بسیار واضح داره، هم در بعد امنیتی، هم در بعد اقتصادی، هم در بعد سیاسی. و دلیل چون قضیه افغانستان، جنگ افغانستان در بختانه عباد بسیار کنان خارجی داره، هم در سطح منطقه و هم در سطح بین‌المللی، روسیه نقش روسیه میتونه بسیار مؤثر باشه، هم میتونه بسیار مؤثر باشه و هم میتونه که منفی باشه. به این معنی که اگر روسیه نخواهد که را افغانستان با تلاشای صلح کمک بکنه، میشه که اقتصاد رای در کلان باشه. در مثال اگر بخواه که قصد گویا شکست خود در دهه 80 از ایالات متحده امریکا بگیره، میتونه که یک به اصطلاح صد کلان باشه برای تلاشای صلح ما. با بابت من فکر میکنم که طول صلح ثبات افغانستان دوستان از نهی حضور تروریز و همچنان سرایت ممکن افرادگرایی و نامی باشه، میانه نگرانی جدی دارن. یعنی نگرانی تنها در بود گپ و به اصطلاح تبلیغات سیاسی نیست، بلکه یک نگرانی جدی است.
مصادر سب بله، مصادر سب محترم، او بخشی ساس خبر نیستم. همدغه او بخشی د تاسو ویل چې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته روسان اندېښنه لري. ځینې کسان په دې باور دي چې روسان غواړي د افغانستان لانجه لوی وشي. فرزن بیا بیا راپورونه خبره کړي چې داعش د افغانستان په شمال کې ډېر نفوذ کړی دی، او په دې ډول غواړي روسان چې بیرته د امنیت له لارې په منځنۍ آسیا کې نفوذ زیات کړي. مثلا په دې برخه کې دوی توانېدلې دي چې په تاجکستان کې ډېرې اډې جوړې کړي، او ورته تبلیغات د ازبکستان او ترکمنستان لپاره کوي. په دې برخه کې تاسو څه وایست؟
روسان خو لکه څنګه چې د تېرو 2 پیړیو کې په دې منطقه کې هم یا مستقیم یا غیر مستقیم کنټرول او نفوذ لرودلی ده، دا نفوذ اوس هم لري په شکل د اشکالو باندې. فرهنګي نفوذ د روسانو ډېر وسیع ده په منځنۍ اسیا کې، سیاسي نفوذ ډېر وسیع ده، امنیتي نفوذ ډېر وسیع ده. فقط اقتصادي بود کې ده چې په تېرو دوه لسیزو کې د شوروي د سقوط نه رادېخوا چینایانو او بعضې نورو سیمه هېوادونو هم پیدا کړي ده منځنۍ اسیا ته، لکه کوریا او جاپان او مثلا ترکیه او بعضې نورو هېوادونو منځنۍ اسیا ته لار پیدا کړې ده. که نه نورو آبادو کې روسان دا اوس هم تر ټولو مطرح منتخبي نړیوال قدرت منځنۍ اسیا کې، او روسان مخکې ما غوښتل چې اشاره وکړم چې تاسو ته بهتره معلومه ده، د روسي نفوس د مسلمانانو نفوس اټکل شوی ده چې په راتلونکو شلو دېرشو کلونو کې تقریبا 40% ته ورسېږي د روسیې د مجموع د نفوس نه. نو 40% چې د روسیې نفوس مسلمانان کېږي مثلا راتلونکو شلو دېرشو کلونو کې، ځکه د روسیې نفوس د کاهش په حالت کې ده، ولې فقط ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو ده. روسان د طالبانو په شان او د داعش په شان یا د القاعده په شان ډلو د نفوس په هکله باندې د ایدیالوژي د خپرېدو په هکله باندې ډېر تشویش لري، اندېښنه لري، او د دې په څنګ کې روسان غواړي چې د منطقې په سطح او د نړۍ په سطح باندې هم د امریکا سره رقابت وکړي، هم د چین سره رقابت وکړي، د منطقې د مشکلاتو د حل په لاره کې. او همدغه ده طبعا روسیه خو د افغانستان سره وخت تاریخ لري، نه یوازې د دوستۍ بلکې دلته د سیاسي او د نظامي دخالت. او اوس روسانو په تېرو 15-16 کلونو کې په خاص ډول باندې خپل نفوذ ته ډېره توسعه ورکړې په افغانستان کې. پخوانۍ شبکې چې دلته ډېر لرلې د افغانستان په دولت کې، د نن د افغانستان دولت نه بیرون پارلمان کې، په حتی په رسنیو کې، په نورو ادو کې یا قشرونو کې دوی خپل نفوذ بېرته راکړی خپور کړی ده.
تشکر سفیر صاحب، موسوی صاحب فعلا تشکر برای ازی که مشتاق صاحب دوباره وصل شدن. اونا تلفنشان قطع میشه زود زود و هم از پیش ما رفته نیست. آخرین سوال از پیشان طرح کنیم. مشتاق صاحب محترم، کل مسائل خو صحیح است که یک موضوع است که آل از یک پنجره دیگه به موضوع نگاه کنیم، مثلا آمریکا و روسیه و دیگه ممالک عوض که عسکر خود در میدان جنگ روان کنن، از این جنگ سالارای از دیگه قوای بسیار نیروهای ارزان جانی میخواین استفاده بکنن، که مثلا یا در فکر ازی شدن که اگر داعش قوی شوه ما خساکر روسی و دیگه را خب بکشتن داده نمیتونیم، مردم روسیه غالمغالشان بالا میشه. آستاستا به این طالبا را یک نیروی جنگی فرسایشی فکر میکنن و بسیار ارزان از جانشان، یعنی در دور پا میتونن برن خود بسلا چی کنن. از او خاطر دولت چطور یک پالیسی را پیش ببره که امی مسائل تحت کنترل دولت افغانستان هم باید باشه؟ مستاق صاحب نظرتان بیریم در مورد؟ مستاق صاحب مرا میشنوین؟ قطع شد مستاق صاحب. اگه قطع شد دیگه مزاحمت نمی کنیم. خب از او خاطر زابلی صاحب امی سوال که من طرح کردم از مستاق صاحب، متاسفانه مستاق صاحب تلفونش نمیشنه. مستاق صاحب میشنوین؟ همکار تکنیکی ما کدام تکمه را به خیالم گده ورد کرد مچم. خب به هر حال زابلی صاحب خیلی شما ادامه بتین، اگر مستاق صاحب اگر شنیدن باز دوباره برشان نوبت میتیم. زابلی صاحب چی میگین در مورد سوال من؟ زابلی صاحب هم نمیشنه و همکار تکنیکی ما کدام مشکل تکنیکی؟ بله. خب موسوی صاحب امی هر دو میمان ما فعلا از مشکلات تکنیکی به استودیو وصل نشدن، امی موضوع سوالی که من طرح کردم در مورد نظر شما را بگیریم. موسوی
بشه ببخشید
نمی سوال اگر مختصر تکرار کنید. ما گفتیم که در این روزا در سطح بین المللی تر یک چی شده در مقابل مبارزه با داعش، امریکا و روسیه و حتی ایران، اینا عساکر خود نمی خواهند فدا کنن، عوضش یک نیروی ارزان می خواهند پیدا بکنن که اونا آماده مثلا در بسیار پیسه کم جان خود فدا می کنن. از اون خاطر یا مراجعه می کنن به طالبا که یک نیروی ارزان است در آدم کشی و یعنی خود کشتن قبیل مسائل، ای هم یک نوع استراتژی جدید است یا نیست؟ یعنی روسیه هم از اون خاطر طالبا را زیاد در این روزا حمایت می کنن که در آینده در مقابل داعش از اون استفاده کنن. در این مورد چی میگین؟
والا به فکر نکنم که مسئله بسیار کلان باشه. طبعا اطمینان را که طالبا به نه تنها روسیه بلکه به چین و دیگر کشورهای منطقه دادن در رابطه با مبارزه علیه گروه داعش ممکن یک فاکتور باشه، اما ما فکر نکنم که روسا به این فکر باشن که این جنگ یا وضعیت فعلی که در منطقه حاکم است این برای 5 سال 10 سال یا 20 سال آینده ادامه پیدا بکنه. اونا واقعا میخوان که یعنی بی‌ثباتی که در این منطقه حاکم بوده اونا از این ناحیه ضرر دیدن. اونا شما شاهد هستین که در 15 سال گذشته از 11 سپتامبر به این طرف بسیار حملات کلان در روسیه صورت گرفته، انفجارات بسیار کلان شده نه تنها در مناطق چچن و قفقاز روسیه بلکه در مسکو و در دیگر شهرهای کلان شدن یک تشویش هست برشان که این حل شوه. بنابراین از لحاظ ضمانت هایی که طالبان برشان مطرح کردن نهم تا چه اندازه اونا را روسا باور میکنن، اما شاید یک فاکتور باشه. ولی در کل روسا ما فکر میکنم طرفدار خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان هستن و در عین زمان آماده همکاری با ایالات متحده و متحدینش جمع دولت افغانستان در راستای مبارزه و محو مبارزه علیه داعش و محو گروس از منطقه آسیای میانه و جنوب آسیا. بنابراین دلیل ما فکر میکنم دوستان میتونن نقش مثبت داشته باشن. و در ارتباط با نکته مهمی که شما اشاره کردین و کنترل دولت افغانستان از به همچین موارد ما کاملا موافق هستم و بنابراین دلیل خوب بود که به نظر من سفیر افغانستان در مسکو و همچنان خلیلی صدر رئیس شورای عالی صلح در این نشست مسکو اشتراک کردن و ما مطمئن هستم که سفیر روسیه هم در کابل با حکومت در تماس بودن. بنابراین هر چی که در این قسمت هماهنگی و تماس مستقیم بین دولت ها وجود داشته باشه به ما اندازه میشه که ما را زودتر به هدف آغاز یک دیالوگ و به اصطلاح یک نتیجه نهایی برسانه.
تشکر. خب حالا نوبت شنونده های عزیز ماست. ما یک اعلانه که بسیار کوتاه داریم، بعد از شماره تلفن اعلان میکنیم ببینیم که شنونده های ما چی فکر میکنن.
د 2019 د کرکټ نړیوال جام شیبه په شیبه له آزادی رادیو د آزادی رادیو له ویبپاڼه او فیسبوک څخه تازه معلومات واورئ ووینئ او ولولئ.
مخکې تر دې چې شمیرې اعلان کړو د کرکټ خبر به در سره شریک کړو. په لندن کې د کرکټ نړیوال جام لوبه د انګلستان او جنوبي افریقا ترمنځ روانه ده. تر دې دمه په 2 ورونو کې د انګلستان ټیم 9 منډې کړې دي، یو لوبغاړی سوځېدل دی. نظر صاحب اوس په شمیرو ته مخه کړو.
خو یې چی معنا داره؟ یعنی خوب هستیم یا بد هستیم؟ ما
موږ نه یو پکې انګلستان او جنوبي افریقا مسابقه ده، د افغانستان مسابقه ده یو هم نه، ځکه چې د افغانستان مسابقه د شنبه په ورځ هغه بیا مهمه ده. سه افغانستان
څه هیڅ دیگه قدر مهم نیست. ما افغانستان اگر تصویر داشته باشه یه پی که دل ما خوش شد. خب به هر حال شماره تلفن ما 0700 822 755 و شماره دو ما 0799 203 540. بسیار تیز چیز گفتم بخیر. ما شماره به امنالی ما 00-42-02-21-12-45-01.
بله زب وست نن رو بوایم ده نور روز براکس کورانیش میری مودی 0-99-203-15-40. بلش میره ده 0-99-202-255 او نړیوالش مېره. نظر صاحب ورو ویل زه بلش تیز ولولم 00-420-22-11-20-501 او ریدونکو ته مخه کوه ازادي ټپوک پروګرام د مهرباني وکي.
بله بفرمایئ.
ما عرض سلام دارم بر شما و همه شنوندگان محترم و دوستا.
بله بفرمایئ. خوش آمدید سرش صاحب.
زنده باشین، لطف کردین، خوش باشید. ما به اجازه شما دو مورد که سوال بر افکار ما پیدا میشه که ما هم خود ما از جمله افکار ما هستم. میخوایم این را اگر آقای زابلی توضیح بدن چون نماینده مردم بودن در شورا بهتر است. این است که همین سوال اول ما که روسیه چقدر میتونه از این گفت استفاده کنه که در مدت 18 سال امریکا از یک سیستم حمایت در افغانستان که اون سیستم افغانستان از ظرف 18 سال ساخته نتانست و یک سیستم بدنام و فاسد است و از این سیستم ها مردم روی گردان است. چقدر روسیه میتونه از این گپ استفاده کنه؟ یک سوال ما است و از آقای زابولی و سوال دوم ما است که طالبان هیچ در برابر یک قربانی که طالبان در افغانستان دادن، من فکر نکنم که در برابر پول افکار ما فکر میکنه که در برابر پول کسی کار نمیکنه تا که باورایشان نباشه. اینا باورایشان برایشان سرمایه شده کمی جنگ میکنن. این چطور است؟ این دو مورد توضیح میخوایم.
تشکر. یک شنونده دیگر رو بگیریم.
بله، تاسو پلنگ است؟ مهربانی وکی.
بله،
قطعش. بله، اوریدون که هم را سرده، مهربانی وکی از عریب چپوک پروگرام ده.
بله، السلام علیکم.
و علیکم السلام.
زمان دو یو پختن لرم ده تاگه شارواکو سخه که ایا تاگه دی افغانستان در بیچاره او غریب ولس تر کومه پاتری دغه رنګ جوړی دوی کله په روسیا کې او کله په جرمن کې او کله په یو ځای کې ګون سیسی او ورشي تیریږي دلته افغانان قربانی ورکړي. آیا د څه په احساس افغانان دغه کې نه پیدا کیږي چې دغه مشکل دی افغانستان بیچاره ولس حل کی؟
او مننه بل اوریدون کې ته مخه کوو ازادي په سپوک پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم شیبر صاحب، تاسو نظر صاحب قدرمن اوریدون کوم ملمنو ته سلامونه. نصرت الله زرین سنګزم له هرات
ولایت نه. وعلیکم السلام، بخیر راغلی سنګزم ته، مهرباني.
البته کله تاریخي خراس او وګور سره لدی روسانو په اتل سو او درسم کار کړی امیر دوست محمد خان سره واده خلافي او خیانت وکړ. په اتل سو او اتیا يم کال کې امیر شېر علي خان سره هم دغسې واده خلافي او خیانت وکړ. په اتل سو او درې اتیا يم میلادي کال کې همدغه روسانو چې کله امیر عبدالرحمن خان له انګریزانو سره د جنوبي سرحداتو په ټاکلو باندې په لانجه بوختو، راغلل مروه او پنجدی افغانستان ونیول، لاندې کړل. همدغسې له سردار محمد داود خان سره یې وعده خلافي وکړه، نازواني وکړه، له سید شهید ډاکټر نجیب سره یې وکړه. کله دې نه بېخي تېر شو دغه تعین به ځکه افغانان موږ هغه خلک یو چې هېڅ وخت تاریخ نه لولو، له تاریخ نه عبرت نه اخلو، تاریخ په نظر کې نه نیسو. دغه تاریخ چې موږ د سترګو مخکې تېر شو د 2001 کال کې، کله چې اسلامي امارت په افغانستان کې حاکم و او امریکا وغوښتل په دا وپرځي، همدغه روسانو د ملي امنیت په شورا کې د نړیوال د امنیت په شورا کې له امریکا سره موافقه وکړه چې په افغانستان کې باید په افغانستان باید یرغل وشي، د طالبانو نظام وپرځول شي. وروسته همدغه روسان حتی علاقه مند وو چې د کرزي صاحب په دور کې افغانستان ته خپل عساکر راولېږي همدا له مخالفت سره مخامخ شو. نه پوهېږم نن طالبان په څه اساس باندې بیا اعتماد پرې کوي او ورځي د هغو دوی ته مثلا مننې پرې کوي، د هغو دوی له سل کلنو اړیکو نه په اصطلاح تجلیل کوي. بله خبره راغله، مدا ته پوښتنه مې دا ده چې په دولت له خوا نه چې کوم هیئت تللی وو او دغه سل کلنو اړیکو د تجلیل په موخه باندې تللی وو، په دغو سل کلنو ډیپلوماتیکو اړیکو کې کوم ټکی هغه د ویاړ ځای ده، کوم ټکی د افتخار ځای وو چې دوی لاړل هغه تجلیل کړل او په هغه باندې افتخار وکړ؟ او موږ له دغو سل کلنو اړیکو نه له روسانو نه کوم ښه زړه لرو؟ په کوم مخ باندې موږ بیا ورسو روسانو ته د هغو دوی اړیکې ومنو، د هغو دوی په اړیکو باندې موږ ویاړ وکړو چې حداقل مخالفین چې یا مجبور وو یا په هر روی باندې لاړل، یا اقدام ته یو نړیوال ټریبیون غوښته ترلاسه چې خپل غږ ورسوي؟ د دولت له ارامې نه دا کوم خلک چې لاړل، دغه نور سیاسي کسان چې لاړل، آیا
البته د دولت لاړ څوک نه دي تللي، یوازې په ماسکو کې د افغانستان سفیر برخه اخیستې وه.
خو کریم خلیلی صاحب رسمي مامور ده، مثلا
کریم خلیلی
خپل غلط سفیر ده، مثلا کرلی صاحب خوانی رئیس جمهور تیر سوی ده، همدغه ډول ده. تاسو کوم کسان دي؟
بله، مننه ډیره زیاته مننه سنګزی صاحب. بل اوریدونکو ته مخه کوو ازادي په سپوک پروګرام دی، موضوع مو ده په روسي کې دروانې اونۍ غونډې، مهرباني وکړئ تاسو پلان کړئ. بله،
اورم زه په خیر
سلامت.
الو،
تاسو پلان کې اسمه ربانی وک
نظر دا کوم تاسو ټول اوریدونکو خبرې وکولې او زه احمدی زابل نه اړیکې نیولې ده، له ټول من المناطق نه دا غوښتنه ده کوم چې دی څنګه وکولې دا خو سیاست ته روسان هر کوم قسم خلک دي چې کوم طالبان څنګه کوي هغه خپل داسې دنیا کې دا به معنا نه ده چې تکړه دي هغه روس طالبان هم په خبر دي تاسو اگر طالبان و دغه مجاهدین و دغه روسان و تیمات ورکه، اما نن دغه طالبان و دغه تخت در امریکا پا نفذه که.
بله، خب یا کل ناکل دغه سی استدلال کوي چې لکافر باید گرد سوکوانه خلیده پا اسلام که نشته.
نه نه ور دا د اسلام ور کوم مسلمانان باید چې څوک مسلمان نه هغه اسلام مطالعه کړي کوم وخت نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم مکرمه فتح کړی اسلو بل غزات د بیا عدالت له مشرکین څخه نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره وسغره واخله په ټول کوم وخت چې درته راځم یا بده پیسې درکنه
د تاسو خبره پوزای ده احمدی صاحب فرضاً اکثر وخت په افغانستان کې د کوم کسان چې جګړه کوي دوی دا استدلال کوي چې له امریکایان مسلمانان نه دی او له دوی کې د افغانستان حکومت استفاده کوي او دا ناروا ده لیکن هلته بیا له روسانو روا ده
ما غواړم چې پر افغانستان کې هر څه چې کال کوي که دغه روسان بېرته د امریکایان وځي دا روسان راځي بېرته دغه ولس دغه طالبان
خو ګوره هغه آیت شریف ته اوس په دلته مذهبي بحث نه ورد و احمدي صاحب هغه آیت شریف ته اوس په روژه کې د آیت شریف په بشپړ نه درته وایم هغه چې وایي ولا تتخذوا یعنی غیر مسلمانانو نور اولیاء مګر زوی بس مننه چې خبرونه کې مو برخه را سره واخیست بل اوریدونکو ته مخه کو آزادۍ په صفو کې پروګرام دی مهرباني وکړئ
یک شنوندی دیگه را بگیریم
بله
فرمایید
بله لاله احمد خوزاد سروان زرتا تا شیشه سرتا نیتیل سلامی نوانده کن
تشکر مننه
پختنه می داغه با سیال می داغه من کت کلا یا بولیس که من وطن ازغال که زمان در را کن برون بی اتمامی خوزاد ایران که دی سوک در ترکیه بی خواله سوک موانی خواله اسی کی تمام کون درون دې چې اس کلمن دې نه سول نه غواړم فانه سول راولي نه سول من دا غواړي نه سول راولي نه سول کوي چې خپل مقاصد دې خپل مقصدونه کوي کله واڅه ساته پي دا باندې څنګه ورانول د پاره راليږي کله بل څه ساته پي زماره تعالی نه نام دا خوښه چې دا غوړي فرندې چې زمون وطن یې ځغال کړه و زمون مختلې مسلمان سره کوټه تاریخ کړه و
مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره وخت نظر صد بلمنو ته باور شو
بله خب اول ډاکټر صاحب زابلی شما اگر بسیار خلاصه جواب بتین باز موسزه صاحب هم بسیار خلاصه جواب بده هم قسمی باز قسمت اول مم تمام میشه تا خبرها را زابلی صاحب اول از شما صاحب بفرمایید
یک دوست ما سوال کرد جناب نظر صاحب که از 18 سالی که یک سیستم ناکام امریکایی بوده روسا به چی گونه از این نقطه ضعف امریکایی به نفع خود یا استفاده کرده میتونه در قسمت افغانستان ما به بیادر میگیم که ما شما میبینیم که حکومت هم ناکام است بی اتفاقی است در بین خود اراکین حکومتی و دولتی فساد فوق العاده در سی قوای دولت تداوم جنگ است فقر و بیکاری است و سیاسیونی که اکثر وعده و تعودات میکنه رو بجای نمیکنه مردم ها در اوصلیش به نهایت حد خود رسیده و دیگه امریکایی که در قسمت امنیت و صلح هرچی که اونا به اصطلاح تعودات میکنه هیچ کدام قدمی عملی رو تنوز ملت ندیده از او خاطر یا مایل شده از این نقاط است که روسا استفاده میکنه به نفع خود اونا میخواه که طالبا را به نفع خود استعمال کنه طالبا باز میخواه چیزی که اما احمدی صاحب از زابل فرمود اونا باز امیر دمی وقتی اساس میخواه که یک پشتیبانه سیاسی داشته باشه که روسا است و پشتیبانه اقتصادی داشته باشه که تیل و باز سلاح مدر است که از طرف روسا باید داده میشه طالبا دی وقت پشتی نمیگرده که دوست مکیز دشمن مکیز اونا بخاطر از بین بردن دشمن خود که امریکایی است و نظام فعلی در افغانستان است از هر امکانات خود استفاده میکنه تا که به هدف خود برسه ولی ملت با دیگه چیز میخواه ملت بازی رو میگه که شما اگر واقعا خود مسلمان میگیرین مردم افغانستان هم مسلمان است شما که بدون در نظر داشتی که کسی کلمه میخونه نمیخونه از یک سر اونا را در انتیار میکشین اونا را در انفجارات میکشین بدون در نظر داشتی افراد ملکی و بیگناه یک چیزی است که در ایتی اسلام اونا قابل برداشت نیست بل رور پشتنه وکړه جناب نظر صاحب چې په سوله کې صادق نه دي د نصرت الله سنګر صاحب ویل چې روسانو مسلمان ندی کړی طالبان ولې د دې سره په کم امید ملاتړ ښکار کړی دی د دولت سفیر الته دی ولې او کریم خلیلی د دې څخه تجلیل وکي په کم امید زب سنزی صاحب ته پیرات کوم چې وروره ټوله د خپل هدف ته پاره ورزغلی تاسو ګوري الته کده کری صاحب په امید هم بعض سیاسيونو رغلی دی د غو سیاسيونو د دولت یې رسوله هغه کم داسې مثبت کار کړی د افغانستان د عامله ته خواڅخه د کری صاحب په شمول باندې البته مثبت نقطه هم لري خو ډیر چې منفی دي د دې دوستان چې ورسره تللی دي ټول ملت ور باندې خبر دي داسې بیرته موږ ورزو د روسانو په خاطر باندې د غوته د امید کوو چې موږ دې یو سوله راولي دا نوري فایده خو موږ ته نه رسي یو فایده چې موږ تاسو په بل ناس کې د مسکو ولیدل هغه د امریکایانو تنبیه کېدل امریکایان مجبور سول چې خلیزاد راوستوي د سویلي خبرې افغانان تر وخت پورې ور باندې خطا کړل په دې خاطر چې موږ په مسکو کې د سوله نشي راتلای موږ په قطر کې راول ولی متاسفانه دې په خپل تعهداتو کې صادق نه و نور کوم فایده د مسکو د غونډې څخه ممکن پیشبینی نسی دا ستروسه پر دې ورته وایي چې درې ورځې د اختر موږ ته تاسو دوه طرفه وربند وکي اته طالبان پرغم نه جوړ رزیوي دا په دې معنی د طالبان په نسباندی همدغه سیاسي څورغلي جمع مسکو چې نن اهمیت تروس پوری نه ورکړي
تشکر. خب موسازه سیب محترم شما هم سوالای دیگر اگر در خاطرتان باقی مانده باشه خلاصه جواب بدین سیب.
فقط جناب نظر سیب ادامه صحبت هایی که قبلا شد بخواستم بگویم که چون مثلا منافع جمعت هست و موضوع تاریخچه و موضوع تفاوت نظر و اینا زیاد مطرح نیست. سر محکمه روسیه در سال 2003 گروه طالبان را در لیست گروه های تروریستی روسیه شامل کرد. یعنی از نظر سر محکمه روسیه یا قوه قضاییه روسیه تحریک طالبان یا گروه طالبان فعلا هم گروه تروریستی است، اما چون هر دو طرف در تماس با یک دیگر و در همکاری با یک دیگر منفعت مشترک خود را می‌بینند، روز دفعه دوم است که طالبان رفتن هیئت رسمیشان دفعه با ریاست معاون تحریک طالبان به مسکو فیشتن با وزیر خارجه روسیه و با دیگر مقامات بلندپایشان مذاکره میکنند و صحبت میکنند. دیگه موضوع تاریخچه و اینا جات مطرح نیست. مهم است که ما میتونیم از نقش مهمی که روسیه در منطقه و در سطح بین المللی داره در سازمان ملل متحد و در دیگر سازمان ها به خاطر آوردن صلح و ثبات در افغانستان در کوتاه مدت و بعد از او در توسعه تجارت و فعالیت اقتصادی و طور مثال احیای پروژه کلان زیربنایی که شورای صادق در افغانستان در اون نقش داشت و همچنان سکتور معادن و سکتور زراعت خود استفاده بکنیم یا نکنیم. به این قسمت در تمامش من نظر ما روسیه نقش مهم دارد، اما موضوع اساسی و کلیدی است که ما بین خود افغانا هم در دولت و هم در بیرون از دولت میتونیم که می فرصت ها را درست شناسایی بکنیم و
باز استفاده از امکانات. خوب دیپلمات نام خدا بله خوب دیپلمات شدین نام خدا تبریک میگیم، خوب مسائل متوجه شدین. منتها متوجه یک چی شدین یا نشدین؟ از صبح تا الان به اصطلاح خود ما و شما که گپ میزنیم شنونده یک چیز میگه، میمانا یک چیز میگه، ما و شما یک چیز میگیم. آیا نمیشد که امدمی افغانستان دمی 18 سال گذشته یک انستیتوت یا یک اداره یا وزارت خارجه یا یک جای می بود که سیاست ها را بررسی میکرد، دستبندی میکرد و در طرح مسائل ملی کل ما حداقل یک قسم یا دو قسم گپ میزدیم؟ یعنی یکی ما یک چیز میگیم، دیگه ما دیگه چیز میگیم. اینمی یک ذره تنظیم نشده در ملک ما و شما. از این نقطه نظر کدام کمبود میبینین نمیبینین؟ چه
کمبود هست، اما با موافق نیستم جناب نظر صاحب با جناب شما که هیچ کار نشده، کار زیاد شده. بعضی مسائل بسیار مهم است که او همه روزه در مطبوعات یا مطرح شده نمیتونه.
نه اوه رو نمیگم، اوه رو نمیگم، اوه صحیسته. منظور من یعنی در پالیسی سازی، یعنی در مسائل ملی مثلا یک قسم موقف بگیریم کل ما. مثلا حال رئیس صاحب جمهور یک چیز میگه، رئیس اجرایی دیگه چیز میگه، سناتور صاحب یک چیز میگه، وکیل صاحب دیگه چیز میگه. شما دیپلمات ما مثلا از نقطه نظر دیپلماسی مسائل طرح میکنید، ما گفتیم ما موقف گرفته نمیتونیم، یا یک نوع موقف صحیح گرفته نمیتونیم در مسابقه اولیای کشوری من در نظر ملی میگیم. سیب چی میگین در این نقطه نظر؟ یک مرکز باشه که ما رهبری کنه؟
در قسمت یک مرکز نیشد، به ده ها مرکز ضرورت باشد، به بخش های مختلف، به بخش اقتصاد، مسائل سیاسی، مسائل فرهنگی، مسائل مختلف دیگه که وجود داره، انرژی. اما مشکل کلان مخاطب با موافق هستم من که متاسفانه فرهنگ دیالوگ سیاسی یا فرهنگ گفتمان سیاسی ما تا به اندازه تا فعلا متاسفانه را پخته نشده که ما بیاییم روی مسائلی که مربوط به تمام ملت میشه، مربوط به منافع کلان ملی ما میشه که اگر دو مسئله صلح شامل است، دو مسئله رابطه ما با شورای منطقه و دنیا شامل است، دو مسئله آب شامل است، دو مسئله مربوط به انرژی شامل است، سیاست خارجی مشامل است، این قسمت یک سلسله اصول و اهداف و پالیسی های مشخص تدیم بکنیم و جدا از اختلافات و سلیقه های داخلی ما به اونا صدمه نرسانیم، توافق بکنیم و به مو یک خط واضح و یک خط روشن پیش بریم. اگر حکومت تغییر میکنه یا نمیکنه ما منافع خود تعریف بکنیم. متاسفانه در اون قسمت ما کوتاه آمدیم، ولی به این معنی نیست که ما نمیتونیم در اون تغییر بریم. سلیقه مخالف باشه میشه که ما شیوه گفتار ما مختلف باشه، موافق نباشیم در تمام مسائل، اما به این مسائل بزرگ باید و حتما ما بتونیم که دکترین و پالیسی مشخص و مشترک تدیم بکنیم و در اون خط روان باشیم. اگر باز نماینده حکومت میره به مسکو یا یک وکیل پارلمان میره به مسکو یا یک سناتور میره یا یک خبرنگار میره یا یک پوزیشن سیاسی میره، در مسائل کلان هم یک خط پیش ببرن.
بله مننه موسی صاحب. زابلی صاحب، ستاسو په باور د ماسکو په غونډه کې مثلا مخکې په مقدمه کې هم ما د هغه خبر راخیستې وې، د طالبانو د ویان شاهین خبر راخیستې وې چې دا غونډه به ادامه پیدا کړي، د امریکایانو او طالبانو غونډو شپږ مرحلې ترسره کړي او ادامه به پیدا کړي، په ماسکو کې مخکې غونډه شوې وه ادامه به پیدا کړي، دغه ادامه او په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړې هم سخت دي، افغانان ډېر ستړي کړي نه دي؟ یعنی باید څه وشي ستاسو په باور چې له دغو غونډو خلاص شو او یا نتیجه واخلو؟ مهرباني
جناب شیبر صاحب، که سړی واقعت وای په خپل زموږ ملت تم تری واندازي پوری ویده دی، ټول شان آماده غواړي، لکه در مخ چې زموږ وطنوال همدغه شکایت وکړي چې تر څو وخت غونډې موږ په جنگ کې ملکیږو شیدان کیږو او به مفهوم غونډې غایب مسکو کې دی، غایب قطر کې دی، غایب چیرې دی. دا که چیرې ملت په خپل راولار نسی پر خپل حکومت باندې اول په مجبور کې په دولت باندې فشار وانه چې تاسو ځي یا تاسو نمایندګان استوي، اول هغه څوک واستوي چې د حکومت د په دایره کې، بیا د حکومت هغه د غشتنه امنیت سوله ده، هغه باید ملت سره غسیه مترسه وي ده، کاغه د لوی جرګې د طریقه ده، کاغه د ملت هغه اجماع باندې راغله.
تاسو بیا قصله حکومت سره وتړله، اوس مثلا د هلمند د سولې ولسی حرکت بیا هڅه شروع کړي دي او د نن زموږ خبريال الیاس د هلمند راپور راکړی دی چې دغه حرکت غړي به د مساکله ولسوالي ته ولاړ شي او پټول خلکو یې ځخ کړی دی چې راځي راپاسو او طالبانو ته وایي چې خدای ته وګوري چې نور جګړه مکوي او حکومت کوم خواهش وکړي چې نوري بمباري او جګړه مکوي. د هر رقم همژغه هم آهنګه ژغولي ملت نه وچته.
خو جناب شیبر صاحب، ما هم دغه خبر تاسو ته وکړل چې ملت په خپل ویده دی، ملت په خپل دغه حرکت لکه دا اوس دغه د ایلمن ځوانان راپورته شوي دي، تقریبا څو میاشت کېږي لڅ پشي ګرځي ولایت په ولایت ګرځي، حتی طالبانو ته ولاړل، د طالبان د خاص بعضي وخت په یو پلا په بغلان کې لته کوبم سول دي، خپل اراده نه ده ضعیفه کړې، خو نه دی ورسره یو ځای سوی. کاشکې ملت هم دغسې د دغه حرکت تر شا ودرېږي، کاشکې دوی سره یو ځای سي، په هر ولایت کې هم دغسې ټولنې راپورته شي، دغسې د سولې غږ راپورته
شي.
داسې ولې حکومت دا کار نکی
بله.
مقصد می داو
بله.
یو خبر یو جناب شیبر صاحب، اغه د د د د مسایسه به خبرو په دوام ده چې د افغانستان دولت یا حکومت روسه پوری تدوین سوی خارجي سیاست نه لري چې د پارلمان د خواسته تجویب سوی، یواز د سب جمهور غ 15 القیدی د شخصي نظر د کرسي په وخت مرتسي تدوین سوی خارجي بله. سیاست نه لري، دغه یو منظم خارجي سیاست نه لري چې دغه د وطن اوس په سرګردانی سره خبره کوي.
مننه زابلی صاحب. مستاذ صاحب محترم، تاسو څه فکر کوئ په نورو ډیرو ځایونو کې چې کله ناکله یو مشکل راځي، ملت په خپل هم یو شعور پیدا کوي، یو احساس پیدا کوي، منسجم شي، منظم شي، لکه د هلمند د سولې ولسی حرکت، ولې په نورو ولایتونو کې همدغه رقم دې ته ورته حرکتونه نه رامنځته کیږي؟
زما خو نظر دا ده چې متاسفانه په داسې کلونو کې د افغانستان ملت دومره ځپل شوی ده او دومره وعدې د ملت سره ماتې شوي دي او پښې پېښودل شوي دي چې اوس ولس اعتماد نه شي کولی. ولس خو موږ نه شو ملامتولی، خلک خپل عزت غواړي وساتي، خلک خپل سر ساتي، خلک خپل ماشومان ساتي، خلک خپله غواړي چې په امن کې ژوند وکړي او د ازارو د اجې ځان لرې وساتي. نو دا به خلک به ولس باید ملامت نه کړو، ولس نو تمر غواړو چې تاسو د ټوپک او د ټانک او د بم مخ کې ودرېږئ، تاسو راشئ د سوله راولئ. یا ما د شروع شوی د سولې لپاره چې نن د لشکرګانه د مشاقله خواته روان ده، زما په نظر باندې دغه د افغانستان د ملت بیداري ښیي، او دا نه یوازې د حرکت غړي بلکې د دوی څنګه چې استقبال شوی او څنګه چې ښه راغلاست شوی د په لویو لارو کې، په کلو کې، په بانډو کې، په جوماتونو کې، او خلکو دوی په غېږ کې نیولي دي. دا ښیي چې ملت سوله غواړي، ملت بیداره ده. د دوی جرګه چې تېره شوله څو موده مخکې، په وضاحت باندې وښودله چې د افغانستان خلک، د افغانستان ولس، که شمال کې پراته دي، که جنوب کې دي، که مرکز کې دي، که غرب و شرق کې دي، ټول سوله غواړي. مهمه دا ده چې هم دولت او هم د دولت نه بیرون د افغانستان سیاسیون بالاخره د وړو سلیقوي اختلافاتو نه لري شي.
بله،
دا هیر کې یو راشي واخند هغه څه چې ملت غواړي او وطنوال غواړي.
مننه موسی صاحب.
بله،
مننه.